سلامونه نن جمعه د 2023 کال د سپتمبر 28 نیټه ده د دیش دقیقو خبرونه ته خرغلاس په دې خبرونه کې د افغانستان نړۍ د ونی مهم راپورونه او مرکې خبروزه سمي الله جلزای
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته روی تاثیرات تلاش ها برای کشانیدن طالبان به محکمه عدالت در هاگ و جنبندی حضور تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی با مهمان برنامه و همکار ما قدیر مشرف صحبت می کنیم اما نخست توجه کنین به چند خبر
او رسلغه چه یوش مر هیوادونو ده خزو پا وراندی ده طالبانو ده سپکاوی دک چلن لامل ده عدالت پا نرهیوال محکمه کی ده ده دلی پا وراندی ده حقوقی بهیر ده پیلی دو خبر ور کرده بخنی نرهیوال سازمان ده دو حدسو چخم لاتر سرگند کرده یو پا افغانستان کی ده عدالت پا پلیکی دو تینگار وکر ده یاد سازمان مشتی انگس کالمار ده پنشن بی پا ورز ویلی چی طالبانو پا افغانستان کی ده خزو انجونو جوان ده زغم چخه بهر جور کرده او حقوقی ده عام جوان لطول و برخو حذف کرده روانونه استرالیا، کانادا، جرمنی او هالند په نیویارک اعلان وکړ چې یو حقوقي بهیر به پیلوي چې ممکن په هغه کې د عدالت په نړیوال محکمې کې واوریدل شي. څه باندې شلو هیوادونو په ویلامې کې د دغه حقوقي اقدام هرکلی کړی دی.
در واکنش به تقاضای حکومت طالبان برای اشتراک در نشست سازمان اقتصادی بریکس، قصر سفید روز پنجشنبه 26 سپتامبر گفت که طالبان که در تلاش مشروعیتند باید به تعهداتشان عمل کنند. کارن جان پیرس سخنگوی قصر سفید گرچه به گونه مستقیم در رابطه با پرسش صدای آمریکا در خصوص این تقاضای طالبان پاسخ ارائه نکرد، اما گفت که این گروه مشروعیت بین المللی می‌خواهد تا از فهرست تعزیر حذف شده و چرخه اقتصادی افغانستان را دوباره به چرخش بیاورد. ژان پیر افزود که این آرمان ها مستلزم آن است که طالبان به حداقل تعهدات خود عمل کنند. سخنگوی قصر سفید تاکید کرد که افغانستان نمیتواند اقتصاد خود را تقویت کند مگر اینکه زنان بتوانند در تمامی ابعاد جامعه بدون محدودیت سهم بگیرند. سخنگوی قصر سفید این را هم گفت که به تعامل با طالبان روی مسائلی که علایق امریکا در آن شامل است، مانند احترام به حقوق زنان و دختران و آزادی شهروندان امریکا که به گفته وی با ناحق در افغانستان بازداشت شدند، ادامه خواهد داد.
د لبنان له یو شمیر غونډیو څخه نن جمعه په داسې حال کې لوګي راپورته کېدل چې اسرائیل ویل له لبنان سره به د اوربان په اړه په وړاندیزونو بحث کوي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ د ایران له ملاتړ څخه د برخمن حزب الله سره د اوربان په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتنې رد کړې. لبناني چارواکو ویل دي چې جمعه د اسرائیلو په یو برید کې د څلورو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا د سپتمبر د 28 نیټې را په دیخوا د اسرائیلو په بریدونو کې شپږ څو کسان وژل شوی دي. حزب الله هم پر اسرائیل راکټونه توغولې دي، بلخوا واشنگتن خبرداري ورکړي چې د تاریخوالو ډیر دلبه په دواړو طرفونو کې کورونه ته د خلکو ستنیدل مشکل سره مخ کړي.
محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین روز پنجشنبه 26 سپتامبر از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا خواست از ارسال تسلیحات به اسرائیل را برای پایان دادن به آنچه وی آن را خونریزی در کرانه غربی رود اردن و غزه خواند متوقف کنند. عباس در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنچه را که در غزه اتفاق می افتد جنایت خوانده و گفت که کشتار کودکان و زنان، نسل کشی و ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف کنید. او اضافه کرد که تمام جهان مسئول آنچه است که با مردم فلسطین در غزه و کرانه غربی اتفاق می افتد. دنی دانون سفیر اسرائیل در ملل متحد در جریان سخنرانی 26 دقیقه‌ای بر عباس به خاطر نام نگرفتن حماس و به نقش محوری این گروه تندرو در شالوار کردن جنگ تاخت. دانون گفت که میراث عباس با گفته و یکی از ضعف‌های مزمن در برابر تروریسم و نفرت است.
مرتضی در خونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
پر افغانستان واکمن طالبان به د میرمنو د محدودیتونو د وزکی دول عمل د یو شمیر هیوادونو له حقوقي اقدام سره مخ شي او خی موضوع د عدالت نړیوالې محکمې ته وسپارل شي. استرالیا، جرمني، کاناډا او هالند په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمشریزي پر مهال اعلان وکړ چې هغوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض موضوع د عدالت نړیوالې محکمې ته سپاري څو هلته وڅېړل شي. نور حال په دې راپور کې.
بیش از 20 کشور با نشر اعلامیه در نیویورک حمایتشان را از اقدام حقوقی 4 کشور که شامل استرالیا، کانادا، آلمان و هالند می شود علیه طالبان و برخورد این گروه در برابر زنان و دختران در افغانستان اعلام کردند. پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر روز چهارشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت که طالبان حقوق بشر و آزادی های بنیادی زنان و دختران را تحقیر کردند.
ما می دانیم که زنان و دختران افغانستان عملا توسط احکام مختلفی که طالبان صادر کردند از زندگی عمومی محروم می شوند. اقداماتی که ما با آلمان، کانادا و هالند در حال انجام آن هستیم بی سابقه است. ما قصد داریم از کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان نیز یکی از امضا کنندگان آن است استفاده کنیم تا اقدامات را علیه طالبان انجام دهیم.
وانگ از افغانستان خواست تا در مذاکرات این کنوانسیون اشتراک کند و اگر مذاکرات ناکام شود، طوری که کنوانسیون تصریح کرده است، هر یک از طرف ها می توانند خواهان داوری در محکمه بین المللی عدالت شوند. وزارت خارجه آلمان در صفحه رسمی اکس خود نگاشته است که از زنان افغانستان حمایت می کنند و با این اقدام خود می خواهند به زنان افغان امید دهند و صدای آنها باشند.
با استفاده از کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان، افغانستان تعهد به حفاظت از حقوق زنان و دختران کرده است. این تعهد شامل طالبان نیز می شود، اما آنها می خواهند زنان را خاموش و حضورشان را کمرنگ کنند. ما در برابر این جنایات علیه بشریت مبارزه می کنیم.
در همین حال وزیر خارجه هالند در صفحه رسمی اکس خود نگاشته است که وضعیت زنان و دختران افغان بسیار دلخراش است. به گفته وی آنها تقریبا به طور کامل از زندگی عمومی کنار گذاشته شدند.
با پاسخگو قرار دادن حاکمان افغانستان ما قصد داریم به قوانین و روش‌های وحشتناکی که حقوق زنان را محدود و نقض می‌کند پایان دهیم.
از سوی همکرندکش شازفیر ایالات متحده امریکا برای افغانستان میگوید که این کشور و همکارانش به ویژه قطر تلاش میکنند تا زمینه تحصیل را برای دختران و زنان افغان فراهم کنند. خانم دکر روز چهارشنبه از برخی از نشست‌ها یاد کرد و گفت که افغانستان در این روزها در محور بحث‌های بین المللی قرار دارد. این در حالی است که طالبان محدودیت‌های شدید و سرکوبگرانه را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده و آنان را از آموزش به سویه بالاتر از مکتب ابتدایی و کار در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، سفر بدون محرم شرعی مرد، رفتن به پارک ها، حمام ها و کلب های ورزشی منع کردند. اقدامی که ملل متحد آن را اپارتاید جنسیتی عنوان کرده است. در واکنش به گفته های مقامات کشورها در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز 26 سپتامبر در شبکه اکس تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و گفته است که حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محفوظ است.
با ادامه برنامه صدقه خوش آمدین. برای بحث بیشتر خانم فرزانه کوچه عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان را با خود داریم.
می اقل کوچه پروگرام تا بخیر اغلاست.
خانم کوچه، در ابتدا نظرتان در مورد این اقدام چهار کشور قدرتمند در مورد افغانستان می خواهیم بدانیم و دیگر این که گام عملی بعدی برای کشورها چی است به نظرتان؟
تشکر. اول خوما ای گام ای هماهنگی را این موضوعی که به نفع افغانستان، به نفع زنان افغانستان پیش آمده را به تمام زنان افغانستان، به تمام کسانی که در این راستا برادرای ما، تمام دوستای بین‌المللی ما در این راستا با هم همه یک جا مبارزه کردن و به این بالاخره به نتایج هماهنگ و جمعی مثل ای امر منتج شده. برای همه تبریک میگم و بسیار بفال نیک میگیرم و مطمئن هستم که این اقدام یک اقدام خرد نیست. وقتی کشورهای بسیار قدرتمند یا کشورهایی که در امور بین الملل پیشتاز هستند و قدرت دارند و میخواین که مثلا صحبت کنن روی مسائل مربوط افغانستان، روی حقوق زنان، روی به اصطلاح منفی دانستن اموری که در افغانستان جریان داره از طرف طالبان، یک امر بسیار کلان است و بسیار ضروری است. و من فکر میکنم که نتایج بعدی که میتونه به اساس از این به نفع زنهای افغانستان، به نفع افغانستان، به نفع افغان ها باشه، میدانه تقویت زنها، تقویت نهادها، تقویت افغان ها و تقویت تمام حرکت هایی که در تضعیف طالبان کار میکنه، میدانه این باعث ایجاد یک رنگ جدید، یک حرکت جدید شوه و یک آغاز خوب است به یک
اغلی کوچه. که چه هم طالبان په افغانستان کې په خزو باندې محدودیتونه ردوی وای چې په افغانستان کې بشری حقوقونه تامین دي، اما ستاسو په نظر په کوم شرایطو او څه ډول کېدای شي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د بشریت په وړاندې په جنایت تورن شي؟ څه کول په کار دي؟ څنګه دغه زمينه مساعدیدلی شي ستاسو په نظر؟
مننه جلال الله، زه فکر کوم چې څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو په د عدالت په نړیواله محکمه کې طالبانو باندې داسې یوه دوسیه خلاصول او پرې تور پورې کول د بهرنیو هیوادونو د څو هیوادونو د یوې مجمعې لخوا کومه وړه خبره نه ده. او زه فکر کوم چې دې ته حتما دوی تدابیر سنجولي دي او ټول به تدابیر لري. په دې کې هر څوک خپله نقش لري، افغانان دي، بهرنیان دي، هیوادونه دي، ټولنې دي، ارګانونه دي مختلف چې د بشري حقونو لپاره کار کی. د دې ټول لپاره ټول لیکوالان دي چې خپل هغه حلاري وستلي او هغه ورستي د دې نو ورسته چې کوم ګامونه باید چې هغه لمخ کې وړاندوي نه شوي ده. زه فکر کوم دلته دغه هیوادونه چې دومره وخت درې کلونه وخت ونیو او هیڅوک زغار ده په دې موضوع باندې دومره په زغار ده او دومره په همغږي سره نه مخته کېدل، موضوع اصلي دا و چې دوی د یو میکانیزم لخوا غوښتل چې مخته ولاړ شي چې اوس د سیدا کنوانسیون دی چې دوی مخته کړی دی. او زه فکر کوم د دې لپاره د هر لوري موږ د افغانانو په هیڅ خپل هغه چورتوي شهادت لرو، خپل د سترګو لیدلای حال مخته کوو، خپل وضعیت مخته کوو، دوی چې هیوادونه دی خپل هغه نظارت چې درلودو خپل نظارت مخته کوي. نو دلته که څه هم ممکن طالبان حاضر نشي د محکمې ته، مګر زه مطمئنه یم چې په دې باندې به نتایج مرتب کیږي او حتما به کې پایلې لري.
بله. خب خانم کوچایبان، که میدانیم بر اساس تجربه گذاشتم که این پروسه زمانگیر است، در صورت محکومیت طالبان در محکمه فکر میکنین که این حکومت طالبان با چه تبعات و عواقب مواجه خواهد شدن؟
تشکر، یک سوال بسیار خوب است. قسمی که ما شما میفهمیم محکمه بین‌المللی عدالت، یعنی شاید مستقیما چون طالبان کدام حکومت شناخته شده یا مشروع یا اقسم کدام چارچوب حقوقی نداره، مگر من مطمئن هستم که این باعث چند موضوع حتما میشه. موضوع اولی است که این باعث میشه که توجه بیشتر و بیشتر به وضعیت زنان افغان، به وضعیت مردمی که در افغانستان زندگی میکنه و افغانستان مبنی بر توجه بیشتر جهانیان و کشورهای جهان به این موضوع شود. موضوع دومی است که باعث تضعیف طالبان میشه. از لحاظ دیپلماتیک طالبان دیگه هم پایین میره و مورال که یا وضعیتی که اینا به خود پیش بینی کردن که شاید اینا بتونن که مثلا در استیج بین الملل حضور پیدا کنه، ای آرزو خواب خیال از پیشان گرفته میشه و به این نتیجه میرسه که طالبا امو موقف خود پیدا کنه که ما در کجا در سطح بین الملل ما در کجا موقعیت داریم، در کجا واقعی هستیم. به نظر ما این موضوع دیگه ای است که حتی اگه به گونه سمبولیک هم باشه، این یک ضربه بسیار کلان به طالبا است و یک هماهنگی بسیار بین المللی و جهانی در امر مبارزه با طالبا و دیگر گروه هایی که مثل طالب هستک با وجود می و این باعث از این میشه که ما باور داشته باشیم به این نظام یا سیستم بین الملل که ما در اون زندگی میکنیم، که با وجود تمام موضوعات غزه است، که اوکراین بود، سودان است، با تمام از این چالش هایی که در بین الملل ما فعلا او قرار داریم، بازم مردم افغانستان، زنان افغانستان فراموش نشده و گروه های مثل طالبان نمیتونه که به گونه بسیار ظالمانه زنان افغان، مردم افغانستان در گروگان بگیرن.
من نقل کوچه خب لیک شاد اولار شو صور از این مخ که دلت به امریکا که دقیقا بحثونه و چی اصلا در دوهی پا قرار داد که در امریکا در کانگریس در بحرانی رو که در کمیته مشر ویلی و چی در دوهی پا قرار داد که در خزو یا بشری اقونو بحث سمت رشه وی و اما خلیلزاد در مسائل رد کرده و چی پا قرار داد که نو اما بحثونه شی و در طالبانو سره فکر که وی چی نره کرا کرا اوس یوی نتیجه ترسی که چی بالاخره پا طالبانو باید فشارون زیاد زکت دری کاله تیر شوی دی و پا افغانستان که در بشری اقونو بحث لاپات ده یا تا فشارون نور هم زیاد شوی فکر که وی چی نره نور گمونه هم مخلی و ساسی به نظر نور کمی لاری کمی اقدامات دنیا سرسته چی پا طالبانو بند فشار وارد کی؟
مننه جلال زای صاحب، زه فکر کوم بالکل د تاسو خبره دقیقه ده. نړۍ ورورو دې پایلې ته رسیږي، که څه هم زه فکر کوم دوی لپاره به ډېره دا جالبه وي. زما په نظر که دوی دا فکر درلودو چې طالب ګواکې د دې نه به بهتره حکومتولي وکړي یا طالب به د دې نه بهتره عمل وکړي په افغانستان کې، ځکه موږ ټول پوهیږو او نړیوال د موږ نه هم بهتره پوهیږي، ځکه د دوی اړیکې له طالب سره زموږ نه نږدې وي چې طالب څه دی او څوک دی. مگر بیا هم له درې کلو وروسته دغه موقعیت کې چې موږ تاسو یو چې 15 هیوادونه طالبان نړیوال د عدالت نړیوال محکمې ته وړي او 40 نور او 50 نور ورو راځي راټولېږي او یو اجماع بین المللي اجماع رامنځته کیږي، دغه سلسله زه فکر کوم جلال زای صاحب پرون نه ده شروع شوې، دریم کال سره نه ده شروع شوې، دغه د لومړي کال نه ورو پراګنده ډول باندې کړنې وي او د طالبانو دغه کړنې غندل کېدي او هیوادونه و سره کیناستل. مگر دغه انسجام خدای چې دریم کال هم ډیر وخت تیر شوی، بیا هم رامنځته شو. وروستي ګامونه چې کولای شي زه فکر کوم دا به ډیره موثره وي، چې هغه کسان چې د طالبانو په دغه پوستو باندې کار کوي، طالبانو سره مشغول دي، دوی هر یو په انفرادي ډول نورو نړیوالو محکمو ته د فرد په توګه هم باید کشی، نه یوازې دوی د یو ساختار په توګه، د یوې ډلې په توګه، بلکې شخصا هر طالب، هر هغه څوک چې د طالب ننګه کوي، د دې حق جوړیږي په موږ باندې چې دوی ټول په هغه لیست کې اضافه کړو او دوی هر یو په انفرادي ډول خپل د کړنو جواب ووایي. زه فکر کوم دا یو ښه کړنه ده، بل دا چې د نړیوالو که دغه مسله مخته ځي، نو زه مطمئنه یم چې دلته په دوی باندې تعزیرات وضع کیږي. وضعیت د طالب لپاره هغه سپیس چې کوم موجود دی، فضا ډیره راتنګیږي، لکه څنګه چې دوی په افغانانو ښځو نرو باندې په وطن کې تنګه کړي.
بله خانم کوچه، شما در صحبت هایتان گفتین که این اقدام کشورها ممکن باعث تضعیف حکومت طالبان در افغانستان شوه. فکر میکنین که فشارهای این کشورها و این اقدامات که قرار است سر راه طالبان قرار بگیره، باعث شوه که طالبان را وادار بسازد تا پالیسی هایشان در قبال زنان و دختران در افغانستان تغییر بتن یا حداقل انعطاف پذیری نشان بتن؟
بسیار سوال خوب است، تشکر. من فکر میکنم با شناختی که من از طالبا دارم یا ما و شما به حیث مردم افغانستان از طالبا داریم، من فکر میکنم که مرغوی را میگه دنیا را او بگیره، مرغوی تا بند پایش است. من فکر میکنم طالبا اگر چی هر تذیرات به هر نتیجه که برسه، من دیروز شنیدم که اینا در یک پیام واکنششانی بوده که ما به اصطلاح عمومیانه ما شما که در قصه گپا نیستیم دیگه، شناخت ما شما از طالب همی است و طالب همه قدر شاید که بتونه امو چی میگه برش زیاد دیر میشه، ما هیچ در این صحبت نکردیم، ما لغت ها یادم نمیه، ببخشیم بسیار زیاد نمیتونه که مثلا فکر دراز مدت در مورد مسائل داشته باشه. اما من مطمئن هستم که این باعث تضعیف طالب میشه 100%. و طالب اگر سوال شمایی بود که باعث تغییر در پالیسی های از اینا شود، طالب چاره نداره، یا باید تغییر بده یا وضعیت تغییر کلی میاره، یا هم طالب از بین میره، طالب مکمل از بین میره، طالب چاره نداره. اگر بخواید که تغییر بیاره در پالیسی هایشان، این یک شروع است برای دور کردن طالب و فکر طالبانی و نحوه حکومتداری طالبانی از افغانستان.
تشکر.
دل طالب که بگونه تغییر در پالیسی ها و عمل کرده خود میخواه از این پذیرایی کنه از این اقدامات نو؟
مننه. اغلی کوچه لن زواب را که وقت کم دیده پروگرام تاس خو در افغانستان که در میرمون سر پتماس که از چه آوری چه در تویل که وزیعت سر اول دستاسی در کسان سر چی وکیلی واسا و غیست اسم وکیلین و
جلال زای صاحب موږ تاسو خو کله لرو کور لرو خلق لرو ملګری لرو د افغانستان خو ټول زموږ ولس دی ټول سره په اړیکه کې یو او موږ وضعیت باندې پوهیږو که حتی هغه څوک چې هیڅ نو شناختم له افغانستان او له خلکو سره له ښځو سره تماس ونه لري هم په دې پوهیږي چې د یو چا چې غږ منه شي ګناه شي د یو چا چې مخ منه شي ګناه شي د یو چا چې حضور منه شي ګناه شي د یو چا چې تعلیم منه شي ګناه شي د یو چا چې کار منه شي ګناه شي د هغوی وضعیت به څنګه وي ډېر سخته دی چې د دې وړاندوینه وکړو چې څنګه دی وضعیت دا خو ډېر اسانه ده چې غږ اورېدل د ګناه دی او بند و زندان تا کشوهی شینو ده تا وضعیت تنگه ده.
تشکر اغلی کوچه دیر زیاده مندنه چی پا دی بس که موز مکسره برخواخسته مندنه
یک جان سپاس از وقت فن
یک موضوع چند زاویه ویژه برنامه جدید صدای امریکا بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
درنو دوستانو بیا هم خرغ لست پا بخنی سره چی خب دوستانو تایس پا جریان که است چی پا ازبکستان که در فوتسال نریوال جام پیل شوه یا و لنی که مرغا پا دی جام که افغانستان لوبدل هم و او دی لوبدل دیر خیل از سرونی ندرلوده نو پا ازبکستان که پا در فوتسال پا نریوال جام غیگی و لنی که مرغا از مخ همکار میر عبدالقدیر مشرف پا پروگرام که را سره ده
آقای مشرف خیلی خوش آمدین با برنامه.
مشرف صاحب مننه نن راته وای چې د چا لوبه ده کومې لوبډلې نن لوبه لري او څو لوبې په نړیوال جام کې پاتې دي
درنو لیدونکو ته او تاسو دواړو ته یو ځل بیا سلامونه دلې کوم اجازه ستب نن دوه نور لوبې د کیدونکو دی یو لوبه وشولې په بخارا کې او هغه کې فرانسا او تایلند مخامخ تو فرانسا وکول شو چې تایلند ته 15-2 په مقابل کې ماته ورکی او بول پلاو تلارسي او دوه هم لوبه چې هم د اوست ز په تاشکند کې هم دلته زمشات دغه استادیوم چې درنولی دونکو ګوري دلته کې د ارجنټاین او کروشیا ترمن لوبه با تقریبا 8 بجې د تاشکند په وخت چونی می بجې د افغانستان په وخت کې به دلته فلسی او دوه جوز چې تاسو د پښتنه او دینه پاست نن اخرنی هغه لوبه دی چې د یو اتم دور یا پړاو لوبه پاته او خو سبا په نحوشتم تاریخ هغه کوارټر فائنل د پړاو په پیلېږي چې هغه کې برازیل مراکش سره به لوبه وکړي اوکراین وینزویلا سره به لوبه وکړي قزاقستان د نن د همداوس تقریبا سوشي بي ورسته چې هغه لوبه پیلېږي د دغه د ټیم سره څوک چې وګتي هغه سره به مقابله وکړي د 13 سپتمبر او فرانسا او پاراګوای دوی به یو بل سره به لوبې وکړي بیا دغه نه پس په سیمی فائنل او فائنل د شپږم اکتوبر کې به شروع شي ان شاء الله.
بله خب آقای مشرف شما سفر و حضور تیم ملی فوتسال افغانستان در کل اگر یک بررسی داشته باشیم در این جام جهانی را چگونه بررسی میکنید؟
ببینن افغانستان اولین بارش بود که در جام جهانی فوتسال حضور پیدا کرده بود. دو نکته بسیار مهم در این جام افغانستان به دست آورده. ولی از اینکه نخستین بازی خود در ایجام به عنوان نخستین تیمی که در جام حضور پیدا کرده پیروز شد و این تانست که یک تصویر خوبی از تیم فوتسال افغانستان نه تنها در اصفهان افغانهایی که در تاشکند در شهرهای مختلف ازبکستان بلکه در کشورهای از این منطقه و حتی کشورهای اروپایی بود تداعی بکنه، مخصوصا پس از مسابقه افغانستان با ارجنتین که حتی وادار کرد خود سرمربی تیم فوتسال ارجنتین که از نحوه بازی افغانستان تمجید و ستایش بکنه. این یک تصویر بسیار مثبتی را در اذهان مردم به جا گذاشت و دوم از اینکه تنها به دور گروهی بسنده نکرد و آمد به دور حذفی هم بازی کرد، در دور حذفی به مراتب خوبتر از مسابقهش حداقل در برابر اوکراین بازی کرد، یک نیمه را پیروز شد، 1-0 پاراگوای در نیمه اول افغانستان شکست داده بود، ولی در نیمه دوم و بالاخره در وقت اضافه دروازه افغانستان باز شد. ولی با همه حالش اگر شما هم اکنون هم با برخی از بینندگان و علاقمندان فوتسال در اینجا چی افغان باشه و چی ازبکستان باشه صحبت بکنین، یکی از تیم‌هایی که حتما در زبانشان میاد اون نام تیم افغانستان است و یک نوید خوش برای فوتسال افغانستان میده و ایست که اونا میتونن که در آینده برای پیشرفت و ترقی و ظرفیت بازیکنان خود امی تلاش را کردن، امی تلاش خود مضاعف بسازن تا اعتماد را که مردم و جهان در فوتسال افغانستان ایجاد کرده امور حفظ بکنن.
تشکر دکتر صاحب. کسی هم تاسی لند اشاره ارتوا کرده افغانستان تیم واقعا خزالی دلیده یا استاینه هم شویده، اما تاسی ده خلق سره هم ملتقه گیدلی است، دوام خلق سره مولی دل تاسی مرکی وکری وغا گیدل است، دوی ده افغانستان ده تیم پرد سوایی، ده افغانستان ده لوبو پرد سوایی
خلق او شنون که دو یو عرف نه دوی یو مشابه نظر لري، دوی مشابه نظر داده چې افغانستان یو ځوان تیم وو، یو ډیر منده وهونکی تیم وو، هیڅ استومان دوی ستړي وو، دوی استومان کیا په میدان کې د لیدلو ور نه وو، تر اخره پورې دوی هغه خپل تلاش او خپل هغه تصمیم باندې پاتې او دا یو عرف دی. خو بل اخ دا دی چې شنون کې دا وایي چې افغانستان همومره چې دوی ځوان تیم دی هم تجربه تیم هم دی او دوی دا وایي چې په فوتبال کې یو جلالزست بیا و قاعده دی یو قانون دی هغه ته تایم اوت وایي، یعنی کله چې یو سرمربی وګوري چې تیم د فشار لاندې دی یا تیم خزلیږي نه بل د رقیب تیم خزلیږي، نو دوی کولای شي چې هغه تایم اوت واخلي تر څو چې هغه مومنتوم هغه تحرکات چې منځ راغلي هغه باید متوقف کړي. نو شنین کې دا وایي چې د افغانستان قدر مخصوصا سرمربی او د دوی مسؤلین چې د دغه فرصت نه دوی په خپله توګه دوی استفاده نه کول، د دې د همدغه د همدې کبله دوی په اوکراین او هم په د پاراګوای په مقابل کې دوی ګولونه وکړل، لکه نو دوی کولای شو چې تایم اوت واخلي. نو شنون که په مجموع کې دوی نظر د افغانستان د تیم لپاره دا دی چې دوی باید د تکتیکی او د تخنیکی د لا زیاتوالی پړوند باندې دوی د تیم سره باید کار وکړي.
یک جان تشکر آقای مشرف از این که جزئیات بیشتر را در مورد تیم ملی فوتسال افغانستان را کردین.
فقط کوتام نمیفهم وقت دارم، فقط بر چند ثانیه میخوام بگم که امروز روز آخر پوشش شما در تاشکند خود بود، بینندگان عزیز خود دانستم که جریان بیشتر در لابلای برنامه خود
کار ودان مشرف صاحب دیلی چه برتی دی پخیر دفتر که اونو درنو دستانو در دیش در خوخ پرونه هم دلتا پای ترسیگی تر بیامو پلوی و بخون که خدا اسپارم.
شب روزتان بخیر.
مهمه ده.
د نن او وضعیت په پروګرام کې د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د طالبانو د حکومت نغښتې دي چې په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو خلاف اغیزمن اقدامات وکړي. آیا د دې امکانات شته؟ لګروسه په همدې موضوع بحث کوو.
ان نو انسرټن ټرمز دټ پاکستان ویل ریسپوند most decisively to any Indian aggression.
السلام علیکم درنوریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلي د نن او وضعیت د پروګرام اوریدو ته. زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د حکومت نه د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو په خاص ډول د هغو ډلو خلاف اغیزمن اقدامات وکړي چې د دې هیواد په گاونډیو هیوادونو کې د تروریستي فعالیتونو مسؤل دي. هغه ویلي دي هڅه کوي چې د تروریستي ډلو د فعالیتونو د زبلو په خاطر د نړیوال ټولنې په مرسته اقدام وکړي، او ویلي دي چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري. مونږ نن له ګروسه همدغه مسله د نړیوال سیاسي چارو کارپو هاشم دانش صاحب سره راسپړو. مګر قدرمن اوریدونکو، د دې مخکې یو څو خبرونه وایم. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال حمدالله فطرت په نیویارک کې د سپتمبر په 8مه د افغانستان د وضعیت په حق له د روسي، ایران، چین او پاکستان د سلور ارخیز غونډې د پریکړو هرکلی کړی دی، او ویلي دي چې د دوی حکومت د ستونزو د حل لپاره په رغنده ډیالوګ باور لري، او د ستونزو د حل یوازینۍ لار خبرې اترې او ډیالوګ بولی. د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مرکزی کمیټې غړي او د غورزنګ د مشر منظور پښتون نزدې ملګری عبدالسلام خان ادعا کړې ده چې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې پاکستان هڅه کوي چې منظور پښتون ووژل شي. نوموړي د سپتمبر په 8مه په ټولنیزه شبکې فیسبوک کې په ویډیوي بیان کې ویلي دي چې پاکستان غواړي چې منظور پښتون ووژني. او یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ښځو سره د طالبانو د حکومت د غیر عادلانه چلند ضد په نړیواله محکمه کې، البته د عدالت په نړیواله محکمه کې، د حقوقي بهیر د پیلېدو خبر ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د عدالت په عملی کولو ټینګار کړی دی، او د دې هیوادونو د هڅو سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. استرالیا، کانادا، جرمنی، هالند په دې روانه هفته کې په نیویارک کې اعلان وکړ چې یو حقوقي بهیر پیلوي ممکن په حق د عدالت په نړیواله محکمه کې واوریدل شي. سباندې شلو هیوادونو په یوې اعلامیه کې د دغه حقوقي اقدام هرکلی کړی دی. قدرمن اوریدونکو، په دې برخه کې د همدې مسلې په ارتباط لږ وروسته سو شی بی پس د نړیوال سیاسي چارو کارپو سره بحث کوم. قدرمن اوریدونکو، بیا هم ستړي مشي د نن وضعیت د پروګرام اوریدو ته. د بحث موضوع نن دا ده چې شهباز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د نه اویاومې کلنۍ غونډې ترڅنګ یو مسله راپورته کړی دلته مطرح کړی د خبري پیکړی دی چې هغه دا مسله ده چې د پاکستان صدر اعظم د طالبانو په حکومت باندې غږ کړی دی، د غوښتنې غوښتي دي چې د ټولو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. هغه تروریستي ډلې چې په گاونډي هیوادونو کې د بریدونو مسولیت په غاړه لري. نو زه غواړم چې په همدې برخه کې د دانش هاشم دانش صاحب نظر واورم او تاسو هم پوه شئ چې د څنګه دغه مسائل ارزیابي کوي او تحلیلوي. نو دانش صاحب تاسو ته ستلیم شوم، خدای چې د وخت راغلی پروګرام ته ستلیم شي. هاشم دانش صاحب محترم، تاسو زموږه غوري ښه خدرمن رادیو کو فکر کوم چې د دانش صاحب سره زما ټلیفوني ارتباط لکه چې نه دی ټینګ شوی، خو یو ځل به بیا هم وګورم چې دانش صاحب زموږه غوري نه. دانش صاحب محترم غوري په خیر راغلی پروګرام ته. کم تخنیکی مشکل ده. خبر ادا ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې چې د رپورټونو له قراره د سورځي ادامه درلوده د افغانستان په مسلې او د نړۍ په نورو مسایلو باندې په کې بحثونه وشول، د نړۍ مشرانو خپل د ریزونه سرګن کړ، ستونزې بیان کړې، همداشان د افغانستان په ارتباط هم ځینې خبرې شوې دي. په دې ارتباط د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سرګندونه کړې دي او د کشمیر د مسلې علاوه د غیر مسایلو ترڅنګ د افغانستان په ارتباط ویل دي چې د طالبانو په چارواکو باندې غږ کړی دی چې د ټولو تروریستي ډلو مخاوني سي چې هغه ونه شي کړی د افغانستان بهر په نورو هیوادونو گاونډیو هیوادونو کې بریدینه وکي، خصوصا هغه ډلې چې د زنو بریدینو مسولیت هم په غاړه اخیسته ده. د پاکستان د مقاماتو خبره دا ده چې د داعش ډله او نور وسلواله ډلې دوی په افغانستان کې دي، خصوصا پاکستان وایي چې ټي ټي پی د غوی مشران په افغانستان کې دي او د غیزنه حمله ترتیبوي او بیا په افغانستان کې په پاوز او پولیسو باندې بریدونه کوي. نو طالبان باید په دې برخه کې اقدامو کې کوټلي اقداماتو کې او د دې حمله مخه بند کړي، مګر په د پاکستان د دې خبرو په مقابل کې د طالبانو چارواکو په وار وار د خبره کړې ده، ویلي دي چې د پاکستان مقامات د خپل امنیت د ساتلو مسولیت لري، مونږ د نورو هیوادونو د امنیت د ساتلو مسولیت نه لرو، القاعده داعش او نور نه لري په افغانستان کې نشته ده، او ویلي دي چې القاعده ځپل شوې ده. نو زه غواړم پام دې برخه کې د هاشم دانش صاحب نظریات ورومه د تحلیل ورومه چې د پاکستان دغه ادعا څومره واقعیت لري او د طالبانو دغه ادعا چې دوی د پاکستان ادعا وردوي څومره واقعیت لري. دانش صاحب محترم پروګرام ته په خیر راغلی، سلام شي.
سلامونه
نیکی
هلی تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، معذرت غواړم چې مخکې لک تخنیکی مشکل وو، مونږه ونه شکر لري چې تاسو راسن خبرونه تراولو چې تاسو تصویر هم وی او خبري وکي، خو خپله ټلیفون کې دغه خبرونه تراغلی. نو زه غواړم اول پوښم چې دغه اجلاس کلنۍ غونډه به ختميږي، نو د افغانستان په ارتباط زن رهبرانو الته سرګندونه کړې دي، خو زه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په زن سرګندونه باندې غواړم ساسي نظر واورم. شهباز شریف خو ویلي دي چې طالبان باید ټول تروریستي ډلې هغه ډلې وځبي چې په گاونډي او هیوادونو کې د حملو او د بریدونو مسؤلیت لري، او وایي چې بل خبره دې ترڅنګ دا کوي چې ټي ټي پی د دې ټي ټي پی مشران د القاعده مشران چې د ټي ټي پی د له هغه ډله ده او داعش او نور وسوالې ډلې وي ټول په افغانستان کې دي، دلته وي د پاکستان په پاوز او پولیسو باندې حمله ترتیبيږي تنظیميږي او بیا په پاکستان کې هغه عملی کیږي. نو موږ وي د پاکستان د طالبانو نغواړو د چارواکو نغواړو چې د دې حمله مخاوني سي او د حمله بند کی او د نړیوال ټولنې نه مرسته غواړو په دې برخه کې، د نړیوال ټولنې په همکاري وي موږ دغه د دې حمله مخه نیسو. تاسو څه فکر کوي د پاکستان دغه ادعا څومره په زیاده چې دغه ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي، دغه ځینې په پاکستان کې حمله ترتیب او تنظیمي؟
اول خدا باید پسرگان دول سر معلوم سی چی دا داعش دلی اوسنی مرکز پا پاکستان که دی او دا داعش شاخه خراسان رهبر پا پاکستان که دی او دا پا پاکستان که دا نن خپل دا نیرو دا تمویل تجهیز او ترنینگ چاری مختوری پاکستان پا شدت سر تلاش دا دی که چی حتی پا خوانی مجاهدین چه د طالبانو په مقابل کې لکه جمعیت او داوی چې جنگیدل و دی او ته هم رسمي دفترونه ورکی او داوی د طالبانو په مقابل کې و جنگوي او داعش هم په مسابقه یو نیرو د طالب په مقابل کې استفاده وکړي. نو په دې اړوند باندې متاسفانه چې د طالبانو نماینده په دې مجلس کې نه و چې طالبانو خپل اعمار او ارقام مخته کړي وای چې د داعش څومره حمله په افغانستان کې د پاکستان د نن سازمان د حصے وی دي. نو بلغانو د ټي ټي پی مسله د ټي ټي پی او د خیبر پختونخوا مسله هغه یو جدا مسله ده. هغه د مورو د مېری چلندای چې پاکستان حکومت د پختونو سره کوي. تاسو ولاته وګورئ په پښتونستان کې څو وضعیت او په پنجاب او سند کې څو وضعیت دی. د پاکستان ټول امتیازات فقط پنجاب او سند په لاس کې دي او پښتانه په فقر غربت او بدبختی کې او هر څو وخت هم دوی یو نوي عملیاتونه راپیل کی د اعظم په نامه او د استقامت په نامه او د چیشي په نامه او د هاشي په نامه د خلکو فامیلو کې د خلکو په کلیو بانډوي باندې بمباري کی او خلک ځپي. ټي ټي پی د پاکستان د ظالمانه پالیسی د پښتنو په مقابل کې زاده شوی ده او دا به دوام وکړي او دا به سخت در بسار پاکستان
ته جوړ کی. دانش صاحب محترم تاسو مخکې په دې اوله برخه کې چې تبصره مو کوله ویلې چې پاکستان کوشش کوي کزه صحیح پوه شي مساتې په خبره باندې صحیح می اوریدلې چې د پخوانی مجاهدین او مشرانو رهبرانو ته په پاکستان کې دفترونه خلاص کی یا دفتر خلاص کی دا د دې خبرې د څه کم ثبوت شته؟
پاکستان د څو ځله د دوی د آی اس آی معاون د راشد په نامه باندې سفرونه کړي دي. اکثره ملکونو کې چې دغه جهادي رهبران هلته شتون لري د دوی سره یې لیدلي دي. دوی ته وعده ورکړي دي چې تاسو راشئ او خپل فعالیتونه په پاکستان کې په آزادانه ډول سره پیل کړي او تاسو باید خپل حق د طالبانو نه د توپک په زور باندې واخی. طالبان نه ریفرندوم ته حاضر دي نه انتخاباتو ته حاضر دي نه یو عام شموله حکومت ته حاضر دي. تاسو په تبه معلوماتي چې آتا بازي غنگوسي دي چې حکمتيار هم په یو شکل باندې تللې پاکستان ته ویا هڅه کوي چې پاکستان ته پورې ځان ورسوي یعنی د ایسای غیګ تولاسي او د هغه د څخه بیا خپل تحرکات په افغانستان کې شروع کی. نو په دې لحاظ باندې پاکستان متقابلا که پاکستان پر طول د عمر کې د افغانستان په حق باندې یو صلح آمیز او همزیستی مسالمتي سیاست د همسایګي په ډول باندې درلودای ته پر موږ باندې هم دا بدبختیانه نه راتلی او پاکستان به هم په داسې مصیبت کې ګیر نه وای چې اوس تر قرضو لاندې غرق دی او بدترین حالات پر پاکستان باندې راغلی دی. نو دا د پاکستان پالیسی ده او دا پاکستان غواړي چې دا کار وکړي. زه په دې باندې مطمئن یم. موثق استخباراتي اسناد وجود لري چې المهاجر په بلوچستان کې آزاد ګرځي آزاد دفتر لري او هغه د داعش خراسان د شاخې رهبر دی.
ښه دا چې طالبانو امیش ویلې دي دانش صاحب چې القاعده او داعش او نورې وسله والې ډلې په افغانستان کې نشته دا تاسو څومره منئ؟ هیڅ نشته؟ رښتیا طالبانو دا ډلې زبلې دي استلې دي؟
دا القاعده په حق نه باندې زه مطمئن نه یم چې دوی نو وسی په دې خاطر باندې اطلاعات وجود لري چې د القاعده ډېر مشران په افغانستان کې دی او طالبانو سره هم ډېر نږدې اړیکې لري. او دوی بیخی فامیلی مناسباتونو سره ایجاد کړي. ولرانو د داعش په اکله باندې داعش فقط خپل چریکی عملیات په افغانستان کې کوي. داعش په شکل د جبهوي یا چې داسې منطقې په لاس کې اوسي داسې شتون نه لري. تاسو په د افغانستان په یوه ولسوالۍ کې هم دا په اثبات ونه رسوئ چې د طالبانو مخالفین یوه لیش ځکه هم په دوی په کنټرول کې اوسي. طالبان په ټوله جغرافیا باندې مسلط دي او دا شی دوی ته بالکل معلومیږي. په دې خاطر چې دوی شل کاله د دې تروریستي ډلو سره مشترکاً مرکز د سو په ادارې درلود، دغه د داعش سره د القاعده سره د دوی سره. نو د داعش ټوله فعالیتونه او هغه ریښې چې دوی په افغانستان کې غواړي ولري طالبانو ته معلوم دي، او د هر ادرس څخه چې دوی حرکت کوي هغه ادرسونه دستګیره کیږي.
دانش صاحب محترم، ځینې کارپوهان چې همدې پروګرامونو ته راغلي دي د امریکا غږ زرو داسې نظر ورکړی دی چې القاعده، داعش، دا نورې ډلې چې دي دوی ټولو هدف یو دی، دوی ټول سره یو لاس دي، دوی همکاري کوي په ګډه یو بل سره، نو د دې هیڅ فرق نه کیږي طالبان مسؤلیت لري.
دا نظر په هغه وخت کې چې طالبان د افغانستان د جمهوریت سره جنګېدل، زه هم په دې باور باندې هم او زما معلومات هم دا و چې په هغه وخت کې دوی د سوق ادارې یو مرکز درلود چې د پاکستان څخه هغه داعش، القاعده، طالبان او ایسای د پاکستان و چې موج همکاري کول. دوی څلور ورګانه به مشترکه عملیاتونه په افغانستان کې تنظیموله، مشترکه عملیاتونه به کوله، او دا ورته د ایسای تر مشورې لاندې دا عملیاتونه اجرا کیدله. ولې د اوس لپاره داعش د طالبانو سره ډېر په مخالفت باندې دی؟ داعش طالبان فعلا اوس نه مني، په دې خاطر سره چې د طالبانو سیستم امارت دی، د داعش سیستم خلافت دی. او بل هم دا دی چې د داعش څخه فعلا پاکستان د طالبانو پر ضد باندې استفاده غواړي چې وکړي. که مخکې د دوی تعلقات صحیح و او اته تاسو ته بجوت هي چې تاجکستان مثلا د یو وخت کې د طالبانو ډیر ضد و، ولې په دالند وخت کې د تاجکستان د استخباراتو یو جګپوره چارواکی راغی کابل ته د طالبانو سره مجلسونه وکړه. په دې خاطر سره چې دوی احساس کړ چې داعش په شمالي برخو کې احتمالات د دې ست چې په دغه اوړي کې یا په دغه نږدې وخت کې دوی وشي کړی چې خپل عملیاتونه شروع کړي، نو په دې لحاظ باندې دوی هم احساس د خطر کوي. ولې معشکه استخباراتي اطلاعات دا ښیي چې داعش د طالب سره فعلا هماهنګي په عملیاتو کې نه لري، ولې القاعده د طالب څخه جدا نه ده.
بله دانش محترم، بل مسله ده د تاسو مخکې ویلې چې دغه ټول ډلې مخکې په پاکستان کې وي او د افغانستان په ضد استعمالې دي، نو هغه وخت کې اوس په دغه یو حالت کې څنګه بیا پاکستان د طالبانو نه دا تمه کوي چې طالبان دې د زړه له کومې همکاري وکړي د پاکستان سره د امنیت په برخه کې یا نورو برخه کې، یا د پاکستان د ادعا چې دا ډلې دلته دي دغه مخاوني سي څنګه دا توقع کول شي؟ الان کې کله چې په افغانستان کې جمهوریت نظام وو، په هغه وخت کې د افغانستان ضد، د افغانستان د ملي ګټو ضد اجراءات او اقدامات شوي چې هغه اتهام په پاکستان وريديږي.
یو اصطلاح ده چې په سیاست کې ویل شو چې مزدوري ایدولوژي نه ده، مزدوری منافع ده. پر یو وخت پوری کېدای چې یو ګروپ د یو مملکت مزدور و چې تر هغه وخت پوری چې دغه ګروپ منافع دغه مملکت د خواڅخه تامین سي، وخت چې منافوس چې منافع نه تامینيږي اوس هغه ګروپ د یو حکومت په شکل باندې ارزه اندام لري. دا هیڅ منطق حکم نه کوي چې فعلا طالب د پاکستان تر اثر لاندې کار وکړي یا هر آنچه چې پاکستان تاسو پورې پاکستان دوګونی سیاست مثلا په اجلاس د ملل متحد کې د یو خوا څخه د طالبانو طرفداري کوي چې باید په افغانستان کې سرمایه گذاري وشي، باید امنیت ټینګ شي، باید افغانستان فراموش نشي د دنیا، د بل خوا څخه وایي چې ټول تروریستي ګروپو اصلي پایګاوي او اصلي ځایونه په افغانستان کې دي. یعنی دا دو پهلو سیاست پاکستان بازی کړی دی. خو یو شی زه تاسو ته ویلی شم، هر سیاسي کس
دلته جدا نظر لري. په تور مثال بعضی کسان دا چې فکر کوي چې دغه مرزي جنگونه چې یعنی تقریبا یو سل شپېته عملیات یو سل یو شپېته عملیات طالبان چې راغلي تر اوسه پورې پر دې مرز باندې سوي دي چې حالات دوی آصف دورانی لیرې کوي چې ته هېڅ نقش نه شي لوبولی. بعضي سیاسین وایي دا جنگي زرګري دی، دوی غواړي چې ادرس غلط کړي، دوی غواړي چې هدف غلط کړي. دا جنگي زرګري نه دی. تاسو ولاړ شئ په هغه منطقي کې چې یعنی دا جنگ صورت نیسي، تحقیقات وکړئ. تاسو هلته وګورئ دا جنگ په څه شي باندې منځته کېږي. دوی غواړي چې مثلا د ډیورنډ کرښې دې خواته پایګاوي جوړ کړي، یا دوی دلته نوي بیسونه چې جوړوي طالبان دا اجازه و دوی ته نه ورکوي. دا جنگ په دې شانه باندې شروع کېږي. دا زرګري جنگ نه دی، او دا جنگ د دې لپاره هم نه دی چې پاکستان طالبان وغواړي خپل استقلال د پاکستان پر مخ باندې وکړي. طالبان فعلاً هم د ټي ټي پی سره رابطه لري، فعلاً هم د ټي ټي پی حمایت کوي، په آینده کې به هم حمایت وکړي تر هر اندازې پورې چې ټي ټي پی په پاکستان کې پیشرفت کوي. په دومره اندازه باندې طالبان د دې موضوع څخه خوشحاله دي. دلیل یې دا دی چې طالبان هغه حکومت چې په افغانستان کې پیاده کړی چې دوی د دوی په ځان باندې شریعت اسلامي دی، دغسې حکومت دوی په پاکستان کې هم غواړي. دوی د ټي ټي پي لپاره هېڅ نوع دلیل نه لري چې ټي ټي پي ته وایي د پاکستان په مقابل کې تاسې جهاد مه کوئ. تاسې د فضل الرحمن و ملا هیبت الله تفاوت وکئ. تاسې داسې فکر ونه کړئ چې ملا هیبت الله فضل الرحمن دی چې آیات او حدیث د یو استعمار او د یو زورګو د منافعو دپاره جوړي فتواوې ورکوي. د ایبت الله په هغه عقیده باندې چې دی، په هغه شي باندې چې اعتقاد لري، پر هغه مسیر روان دی. مسیر یې څوک تغییر نه شي ورکولی چې دا د پاکستان منافع ده، دا د چا منافع ده. دی به هېڅکله د ټي ټي پي پر ضد باندې فتوا ور نه کړي چې د ټي ټي پي جهاد په پاکستان کې ناروا دی. دا مرسه په دا درې کاله کې شاهد یاستئ. دغسې خبره د ملا ایبت الله تر خولې نه ده وتلې، ولې په د افغانستان په جنګ کې رحمان بویل چې جهاد په پاکستان کې ناروا دی، په افغانستان کې
روا دی. مننه هاشم دانش صاحب، که یو څو شېبې صبر وکړئ، یو پیام واورو، بیرته بحث ادامه ورکو. خبرونه ادامه لري.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
قدرمن اوریدونکو، نن د بحث مسله دا ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نه او یوم کلانې غونډه کې د دې غونډې ترڅنګ د کشمیر د مسلې ترڅنګ ځینې سرګندونې کړې دي. د افغانستان په ارتباط ویلي دي چې طالبان باید په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو مرکزونه وځبي، او بیا ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د تروریستي ډلو مخنیوي کوي. په همدې برخه کې د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه هاشم دانش صاحب د یو څو سوالونو په برخه کې خپل تحلیل وکړ. بیرته بحث ته ادامه ورکوم. دانش صاحب محترم، شهباز شریف یو بل خبره هم کړې ده، ویلې دي چې هر څومره زر چې ممکن وي د سیاسي وضعیت یا د افغانستان د سیاسي وضعیت د عادي کېدو په لټه کې دی، غواړي چې وضعیت هلته عادي شي، او وایي چې موږ په میلیونونو کړېدلو افغانانو ته د ملګرو ملتونو د 3 میلیارد ډالرو د بشري مرستو د چمتو کولو په برخه کې وایي موږ شریک یو. یعنی موږ هم غواړو چې اشتراک وکړو، د پیسو کې کومک او همکاري کوو، او هر څومره زر چې وي موږ د افغانستان د وضعیت د عادي کېدلو هڅه کوو. د دې معنی څه شی ده؟ سره هم حسد غواړي کوي، په داسې حال کې چې د دوه ملکونو ترمنځ ډېرې خبرې ښکته پورته کیږي او اتهامات یو په بل واردوي.
تاسو ته جواب ده چې طالبان حکومت په اوسنی حالات کې منځوي دي، د دنیا د خواڅخه، د هغه ملکونو د خواڅخه منځوي دي چې هغه ملکونه د بشری مرستو په اکل باندې اغیزمن تاثیرات په افغانستان کې لري او دوی دي چې بشری مرستې افغانستان ته راوړي. تاسو به یو چینایي موسسه تر اوسه نه لیدلې چې په افغانستان کې بشری کومک توزیع کړي. تاسو روسی موسسه نه ده لیدلې چې هلته کومک توزیع کړي. اوس یاده تاسو ایرانی موسسه نه ده لیدلې، پاکستاني مو نه ده. دا ټول اروپایي، امریکایي او کاناډایي موسسات دي چې هلته کار کوي. اوس نو دلته د طالبانو ارتباط یا سیاسي ترنګلتیا چې وجود لري د طالبانو او د غربیانو سره وجود لري. د دې عادي کولو دپاره غربیانو یو سلسله شرایط پرېښي دي چې دا شرایط که طالبان ومني او مراعات کړي دوی کېدای شي چې خپل تعلقات اضافه تره کړي. دا دغه دي په دې اصل باندې شهباز شریف دا خبره په عام ډول باندې کړې ده او دا د امریکای پر سفارش باندې دا خبره دوی کوي او دا خبره سفارشي ده. د پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي او دا یې هدف هم نه دی چې طالبان په رسمیت باندې وپیژندل شي. دوی تلاش دي کوي چې دا حکومت بیا هم منزوي شي او دا حکومت هم په داخلي چالشو کې سره ښکیل شي او داخلي جنګونه شروع شي. دا د پاکستان اخرین استراتیژیکي هدف دی چې په افغانستان کې غواړي چې دوی پیل کړي. نو په دې لحاظ باندې نه پاکستان په هغه حد کې دی چې د افغانستان سره کومکونه وکړي، مالی کومکونه کې پاکستان خپل یو پوروړی ملک دی چې کدا و میلیارډ ډالر نوې ورکړي بانک جهانی چې اوس قرضې وعده ورسره کړي. پاکستان اصلا تجزیه، پاکستان اصلا وجود نه درلود. پاکستان حکومت د نن څخه شړېدی، د نن څخه خرابېدی په دې خاطر سره چې پاکستان اتش پیته اشاره 15 میلیارډ پاکستانی روپی دا پاکستان حکومت د پاکستانی د خلکو پورې وړي دی. د خلکو معاشات یې نه دی ورکړی، د خلکو ټکسونه دغه بانکي سود یې نه دی ورکړی او داسې شان باندې د خلکو اصلي پیسې د پاکستان څخه دي. نو د خلکو د احتجاج په مقابل کې پاکستان مواجه کېدی، خو دا د انګلیس ساخته ملک دی، انګلیسانو جوړ کړی دی. یو سرطانی دانه ده په هر حال کې انګلیس یو پیشکاری ورته وي دا ملک بیرته پر پښو باندې دی. پاکستان خراب وو که دغه حکومتونه شهباز شریف ته نه وای شوي پاکستان اصلا په پښو نه درېدی. نه سوایدله چې دا حکومت څنګه نواز شریف د قدرت نه ګوښه کېږي، شهباز شریف ته قدرت ورکوي. نواز شریف په دې باندې پوهېدی چې دا حکومت زند دای هیڅوک پر پښو باندې نشي درولی. په هغه وخت کې تاسو ته معلومه ده چې بانکي جهاني څو ځله دا خبره وکړه چې آی ایم ایف دا خبره دغه کړه چې که عربستان سعودي، که امارات، که قطر، که هر ملک د پاکستان ضمانت وکړي موږ پاکستان ته پور ورکوو. ولې یو ملک هم حاضر نه شو چې د پاکستان ضمانت وکړي؟ په دې خاطر دا یو دوکه ملک دی. عایدات یې په صفر کې زر دي او دوی ته سودي بانکي تر هغه تر عایداتو درې چنده اضافه تره دی. نو په دې خاطر سره زه اوس دا خبره چې راټوله کړمه دا ستا د بحث په ارتباط باندې پاکستان په جهاني اسټیج باندې د امریکایانو غږ راپورته کوي چې طالبان ته وایي خپل سیاست تغیر ورکړي چې دنیا سره تعامل وکړي. په داخلي چارو کې پروژې جوړي، اختشاشات جوړي او مخالفین ته کوي چې څنګه وڅ کړه په افغانستان کې داخلي جنگ شروع.
تاسو نه ډیره زیاته مننه هاشم دانش صاحب د خبرونه همدلته پایته ورسیده. قدرمنو اوریدونکو تشکر چې خبرونه او خپل نظریات څرګندوي.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریم زه هم
په سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایل